امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
په قندوز کې پر وی دولتي پوسټه باندې د طالبانو په حمله کې 14 پولیسان او 3 تنه طالبان وژل شوي. د سومالیا حکومت د موګادیشو پر هوټل باندې د مرګانی بری په تعقیب د پولیسو او استخبارات قومندانان برطرف کړل، او په سلګونو زرو خلکو نن د کاتولینا په مرکز بارسلونا کې د هسپانیا په طرفدارۍ مظاهره وکړه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملېدو مخالفت کړی. د اداري فساد په ضد د مبارزې کمیټه وایي چې د زراعتي چارو د بودیجې ډیره برخه بې ځایه لګول شوې ده.
سناتو استعمال نیوکه دا غو مظلومو سربازو د حقوقو د غوښتنو په اساس ده چې د خاور د حفاظت لپاره څنګهرو کې شپې تیري.
او د امریکا حکومت د پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي د قتل په باره کې تازه اسناد خبره کړې دي. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې سید سلیمان شایل ولي.
په درندو وسلو سنبال طالبانو د قندوز په ولایت کې پر وی دولتي پوسټه باندې په حمله کې 14 پولیسان وژل دي، او د هغوی وسلې او نظامی وسایط هم له ځان سره وړي دي. ولایتي چارواکو ویل چې په ځوابي ډزو کې 3 تنه طالبان هم وژل شو. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری امریکا غږ ته ویل
خواستن که توجه دولت به طرف خان آباد بسازه که تا یکی از فشار عملیات ها بالای ځواک کم شود و کاسته شود. به قصد
امیری وای چې د حمله نه طالبان هدف دا و چې دولتي قواو د فشار د کمول لپاره په خان آباد باندې حمله وکړي. هغه وویل چې د حمله په وخت 14 پولیسانو د پوستي امنیت ساتو یوازې یو پولیس ژوندی بد شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د قندوز لویه لاره چې طالبانو د ټرافیک په مخ تړلې وه اوس خلاصه شوې. طالبانو د ولسو حکومتي پولیسانو د وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان دولتي قواوې چې د امریکا د هوایي قواو ملاتړ سره دی، د افغانستان په څو ولایتونو کې د طالبانو په خلاف تاروزي عملیات کړندې کړې دي. ملګري ملتونه وایي څومره لوړ تلفات چې د روان میلادي کال په لسو میاشتو کې ملکیانو ته په افغانستان کې اوښتي دي، په تیرو ډیرو کلونو کې مثال نه دی لیدل شوی. د عراقي کردستان د خودمختار سیمې رئیس مسعود برزانی وایي چې د جمهور رئیس په توګه به له قدرت نه لاس واخلي. د ریپورت نور تفصیل به زیبا خادم تاسو ته ولولي.
د کردستان د حکومت یو چارواکي د شنبې په ورځو ویل چې جمهور رئیس مسعود برزانی به د خپل جمهوري ریاست دوره د نومبر د اول نه وروسته تمدید نه کړي. جمهور رئیس برزانی د واک د ویشلو یوه طرحه پارلمان ته لیږلې ده. د ویشلو خبره یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د عراق په شمال کې د عراقي قواوو او د کوردی پېشمرګه جنگیالیو ترمنځ د جګړې په پای ته رسیدو موافقه وشوه. تیره هفته د عراق په کردستان کې د بارزانی مخالف ګوند د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. د کردستان سیمه ایز حکومت تیره هفته اعلامیه صادره کړه چې پکې د سمدستي اوربند د ریفرندم د نتیجو د ځنډولو او د عراق له مرکزي حکومت سره د مذاکراتو پیشنهاد شوی و. د عراق نیمه خودمختار سیمه کردستان د سپتمبر د میاشتې په 25مه د خپلواکۍ لپاره ریفرندم وکړ چې 92% خلکو د بغداد نه جلا کېدو ته رای ورکړه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. نن د یک شنبه په ورځ د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې په لسګونو زرو خلکو په اسپانیا کې د کاتالونیا د پاتې کېدو او ازادۍ په ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره په داسې حال کې شوې چې د هسپانیا مرکزی حکومت د کاتالونیا سیمایز کابینه او حکومت منفی کړل. برطرفي شوی مشر کارلس پوج من د هسپانیا د کنټرول په ضد د یو سولیز او دیموکراتیک مقاومت د پیل کولو غږ کړی دی. د سومالی حکومت د شباب د وسلوالو لخوا په پایتخت موګادیشو کې د یو هوټل د محاصرې او پیښ شوو تلفاتو په تعقیب د هغه هیواد د پولیسو او استخباراتو قمندانان له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي. حکومتي چارواکو امریکا غږ ته ویل چې په یو مشهور هوټل باندې الشباب د مرګانې حملې او محاصرې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د الشباب وسلوالو لومړی د هوټل له عمومي دروازې سره د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې په هوټل کې پر موجودو کسانو باندې دننه ډزې وکړې. د تایلند د فقید پاچا بومبل اوډولیداج مړی د 50 ورځو مذهبي مراسمو په پای کې نن د یکشنبه په ورځ په ځانګړو مراسمو کې په شاهي ماڼۍ کې خاورو ته وسپارل شو. پاچا بومبل چې د 80 کلونو په عمر 13 کال په اکتوبر کې له یوګدې ناروغۍ وروسته مړ شو. تقریبا 14 میلیون خلکو یې په جنازه کې ګډون وکړ. د بینکاک په سړکونو او لارو کې د خلکو دومره بیروبارو چې هرې خواته د انسانانو هجوم لیدل کېده. هغه د رڼای د ټولو معاصرو پاچاهانو په جمله کې تر ټولو اوږده پاچاهي کړې وه او د خپل ولس په زړه کې ډېر زیات محبوبیت درلوده. دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د سنگاپور صدر اعظم لی سین لونګ د اسیا پاسیفیک د سیمې هیوادونو ته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لس ورځني سفر د پیل کېدو په مناسبت د امریکا او چین په اړیکو باندې تبصره کړې ده. لی د امریکا جمهور رئیس مخاطب کړ او ویل چې د سنگاپور په شمول د اسیا پاسیفیک ټول هیوادونه د امریکا او چین روابط د هغه په وینا له ډېرې نږدې نه څاري. د سنگاپور صدر اعظم چې په واشنگټن کې وي غونډې ته وینا کوله وویل کوم جیو ستراتیژیکي پس منظر چې اوس په آسیا پاسفیک کې د رامنځته کېدو په حالت کې دی یوازې داخلي ابعاد نه لري بلکې په سیمه کې د متحده ایالاتو د ارادې او اعمالو سره مستقیما ربط لري. سنگاپور د چین او امریکا دواړو سره نږدې دوستانه اړیکې ساتي. چین متحده ایالاتو د تایوان د جمهور رئیس د سفر له امله خپله ناخوښي څرګنده کړې. جمهور رئیس تاسی اینګ وین د شنبې په ورځ د ګوام، سلیمان او مارشال ټاپوګانو ته چې د متحده ایالاتو خاوره ګڼل کېږي سفر پیل کړ. چین چې تایوان خپل یو یاغي ولایت ګڼي د تایوان مشر یې په دې تورنه کړې چې کوشش کوي په دې ترتیب په رسمیت باندې د تایوان د جمهوریت د پیژندلو لپاره لاره خلاصه کړي. خو د امریکا خارجه وزارت ویل چې د غدریو امریکایي ټاپوګانو ته د هغې سفر غیر رسمي او شخصي بڼه لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د یکشنبه په ورځ په یو تلویزیوني بیان کې اعلان وکړ چې ایران به د خپل دفاع په خاطر د اوږدو واټن توغندو جوړولو پروګرام ته دوام ورکوي او د نړیوالو اعتراض به پام کې ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس امانو نن هم نن تهران ته ورسېد او د هغې نړیوالې اتومي موافقې د شرایطو د عملي کولو په اړه د ایران د مقامات سره خبرې کړې دي چې په 2015 میلادي کال کې ایران د امریکا په شمول د نړیوالو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. او په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې د څارنې ګډه کمیټه وایي چې زراعتي پروژې په سمه توګه نه دي بشپړې شوې او نه یې مناسبه څارنه شوې ده. دغه کمیټې نن د یکشنبه په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې په زیاترو پیسو کې خورد برد شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا حکومت د پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي د قتل په حق لا تازه اسناد خبره کړې دي. د دې او نورو مطالبه د تفصیل نه مخکې راځو. دې مسلې ته چې وسلوالو طالبانو د قندوز د خاناباد په ولسوالۍ کې د آدم خان د دکان په نوم په پوسټې باندې ډلیز بریټ کړي دي. 14 پولیس او 3 وسلوال طالبان پکې وژل شوی دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورت را لګلې ده.
د قندوز د خاناباد ولسوالۍ د دکان ادم خان پر امنیتی پوسټې باندې وسلوالو طالبانو ډلې بریټ کړي چې د دوړو خواو په جګړه کې 14 تنه پولیس وژل شوی او ځینی پوځي وسایت لزان سره وړي دي. د خاناباد ولسوال حیات الله میری وایي چې سهار ته نږدې وسلوالو طالبانو د خاناباد ولسوالۍ د دکان ادم خان پر امنیتی پوسټو بریټ کړي چې 14 تنه پولیس پکې وژل شوی دي. هغه زیاتوي چې لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او اوس مهال د دکان ادم خان ساحه د افغان ځواکونو په تصرف کده. د قندوز د امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د خاناباد پر لوی لار طالبانو هر وخت حمله کولی، خو په تیرو عملیاتو کې چې طالبان په دشتیرچی او امام صاحب کې وځپل شول، د افغان ځواکونو د پاماړولو په خاطر په خاناباد کې پر امنیتی پوسټو برید وکړ.
خاصن کې توجه دولت به طرف خاناباد بسازه تا یک از فشار عملیات بالای ځواک کم شوه، کاسته شوه به قصد سقوط دادن پوستای پولیس.
طالبانو غوښتل چې د افغان ځواکونو پا پام خانآباد ته واړوي او پر طالبانو باندې په دشترچه او امام صاحب کې فشار کم شي. په خانآباد کې د پولیسو د پوسټو د سقوط په خاطر برید وکړ. په دغه جګړه کې د پولیسو 14 تنه وژل شول او د طالبانو 3 تنه وسلوال وژل شوي دي چې مهم قماندانان دي. هغه زیاتوي چې پر دغه پوسټو باندې د طالبانو د سری قطعې په نامه یو ګروپ برید کړی چې د شپې لیدونکي دوربینونه او مجهزه وسله لري.
مجهز با سلاحی که مجهز با دید عالی دید شب است از اون اسلحه در اختیار شونه
در سری قطعه پنامه باندې د وسلوالو طالبانو یو گروپ حمله کړی و. هغه په داسې وسلو سنبال دي چې د شپې له خوا لیدونکي دوربینونه لري. نو موړی زیاتوي چې دغه پوسټه په هر ډول جنگي وسایلو سنبال و. وسله او مهمات زیات خو طالبانو مهمات نه دی وړي. د قندوز د امنیت قومندان ده هم ویل چې دغه پولیس په خوب کې نه دی وجل شوی بلکې په جګړه کې وجل شوی دی. د خانآباد قندوز پر لوی لار وخت نا وخت د دولت مخالف وسلوال طالبان پر امنیتی پوسټو بریدونه کوي چې دا یې تر ټولو خونړی پیښه وه. څه موده وړاندې دغه لار د 15 ورځو لپاره وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې وه چې د سختو عملیاتو وروسته د افغان ځواکونو لخوا خوشې شوه. د ذبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کوي چې د دوکان ادم خان په پوسټه کې وسلوالو طالبانو 18 تنه پولیس وجلی دي او د قندوز خانآباد لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خو دولتي مسولین وایي چې لار د ترافیکو پر مخ پرانیستې او سیمه کې افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر راوستلو کار روان دی. د دې تفصیل به لږ وروسته واورئ. یو شمیر افغان پولیس وایي د جګړې په اول خط کې وظیفه اجرا کوي مګر په وخت ورته جنگي مهمات، اعاشه او مناسبه البسه نه رسیږي. د کورنیو چارو د وزارت د لوجستیک د برخې سرپرست رئیس جنرال بریالي سادات په دې هکله آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
ټول ولایت کې په افغانستان کې ټول قواد پولیس په وخت زمان البسه ورته په وخت زمان رسیدلی ده او تجهیزات په وخت زمان لیږلی ده، مهمات په وخت زمان لیږلی ده، اسلحه هم په وخت زمان امکاناته پورې ټول استعمال کړی ده. بعضې موارد پیدا کیږي چې مشکلات امنیتي یا بعضې مسایل چې موقتا لارې بندیږي یا موقتا یو چالش او مشکل پیدا کیږي، هغه زه نشم ویلی. د غیر دغه نه موږ ټول قطعات زموږ خپل څلور ساعته موږ جریان کې ورسره تبادل نظر کوو او ورسره خبرې کوو، مشکلات چالشونه موږ پښتنه کوو.
پولیس چې همدا اوس د جګړې په لومړیو کرخو کې دي، دوی وایي چې موږ په اول خط کې پراته اسو، نه ورته په خپل وخت جنگي مهمات رسیږي او نه هم عیاشه او مناسبه البسه. نو فکر کوي چې دوی رښتیا نه وایي که څنګه؟
موږ سلاح خفیفه مکمل تر 100% پورې په قطعاتو کې موږ اکمال یو. مهمات په وخت زمان کې رسوو. په هر میاشت کې دوه قطارونه په هر ولایت، یعنی جنوب ته موږ لیږو. یعنی په بخش البسه او تجهیزات و مهماتو کې څه مشکل نه لري. مګر یو مشکل زموږ دا ده چې په بخش سلاح ثقیله کې موږ یو څه اندازه غم زیات نه، یو څه اندازه چې په دې خاطر چې حالات ډېر خراب دی، کلکشن دی او زیات شوی ده. په دغه کې تقاضا د قطعات زیات ده چې زموږ نه زیره وسایط یا مثال ثقیله سلاح غواړي چې دغه زموږ په امکانات کې ډېر محدود دی. موږ کولای شو چې محدود هغوی سره کومک وکړو او وی رسو ورته.
جنرال صاحب، دا سمه ده چې وزارت داخله البسه او مهمات یا نور د ضرورت وړ سیزونه دا به لیږي، ولی څومره مطمئنه هستئ چې دا یا شوه به هغه پولیسو ته چې د جنگ یا د جبهې په اولو کرخو کې دي په پوستو کې پراته دي هغوی ته رسیږي؟
سطح رهبری هم کوشش کنید که په وقت زمان منگ دا تنگیل کنید تقریه کنید در ار لحاظه سر امکانات پوری منگ دا کار کرده او دا مهمات پا مورد که آخری نقطه تا آخری صفری نقطه تا چه منگ چغز منگ یو عادی پوستهی منگ او خپل قماندانی جنون طول مکلف ده چه دا خپل پرسونل تا جزو تامو تا په وقت زمان هم دا مرمه هم دا تجهیزات هم دا نور وسایل نه خبرگیره او مطمئن که زان چه واقعا دغه پوسټه زموږ اکمال ده، تکمیل ده.
وزارت داخله جزو تامون ته ایاشا او اباتا او مهمات تر پوسټې پورې دی باید یو پولیس ته ورسیږي. دغه پروسه څوک نظارت کوي؟ مطمئنه ستې چې دا رسیږي؟
دا خبره اریسیا یو څه مشکلات شته چې ما مخکې د ویل چې په بازي ستونزې شته په بازي نقاط کې ډېر کم نقاط کې دا پیدا کیږي چې یعنی په وخت زمانو ته نه رسیږي، یا لارې بندې، یا مثال بل مشکلات بود مسافه. دا خبره شته، مگر هر قومندان ولایتی که دوالی نویله تر قومندان پوری تر عمر لوجستیکو تر آشیه پوری طول مسئول و مکلف ده چه خپل پوشتی تا دقا جنس مطمئن چی چه دا جنس و رسیده که اونه رسیده.
جنرال صاحب، ده یو افغان پولیس دقا خبره با تومر وزارت داخله جدی ونیسی چه آقوی وی زمانگ ده مرگ زمانگ ده پشاتک سبب داده چه مونگ تا مهمات او الباسه ایاشای باتا پا وقت نرسیدی؟
دیر سخت جدی نوالایزا مونگ داغا موارد طول پا جلسه اپراتیفی که هر بخش تا وظیفه ورکوی او بیر تا تینا آغا گواری چه پا دقا جایی که پا دقا پوستا که پا دقا ولایت که پا دقا طولایی که پا دقا کنده که دقا یو چالش ده دقا چالش حل که و ما پی سینان داده دغه خبرې هر څوک د خپل بحث کې یادداشت نیسي او بیرته جناب وزیر صاحب ته، جناب معین صاحب امنیتي ته او سایر مسؤلینو ته مونږ بیرته حتی شورای امنیت ته مونږ اطمینان ورکوو چې دغه مشکل یا مزله یا دغه شی پیدا شوی و، مونږ په دغه شکل دغه ستونزې ختم کړو او مونږ دا مشکل حل کړو.
ډیره مننه، خدای مو آباد لره.
ډیر تشکر، سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د زنو پولیسو د شکایتونو په باره کې مو د حکومت د مسول کس خبرې واوریدې. د اداري فساد په ضد مبارزې د سارنې او ارزیابۍ ګډې کمیټې ویلي دي چې د زراعتي چارو او د بیا رغونې د پروژو د پیسو لویه برخه بې ځایه لګول شوې ده. د کمیټې ادعا کړې ده چې د پیسو لویه برخه بارانیانو ته د ماشونو په ورکولو لګول شوې او د کرنې او پرمختیا او پراختیا باندې نه ده لګول شوې، واقع ته هیڅ پام نه دی شوی. لیمې نیازی د کابل نه په دې حق له رپورټ را لېږلې ده.
د اداري فساد پر ضد مبارزې د سارنې او ارزونې ګډه کمیټه یا میک وای د افغانستان د کرنیزو پروژو د عملي کولو ناسم مدیریت شوی. دغه کمیټې د یک شنبې په ورځ د کارډیف پروګرام لخوا د عملي شویو پروژو په اړه د خپلې څېړنې پایلې له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه کمیټې موندنې ښیي د کارډیف پروګرام له لارې په افغانستان کې له 2009 کاله تر 2013 کاله د 1.9 میلیون پاونډو په ارزښت پانګونه په پام کې نیول شوې ده. خو د یادې کمیټې او کمیشنر باری سلام وایي د دغو پیسو 6.5% په ظرفیت جوړونې او تخنیکی برخه کې لګول شوي چې ډیره برخه یې نړیوالو قراردادیانو ترلاسه کړې ده، او 3.5% نورې په افغانستان کې پر غنیزو او کرنیزو برخو کې لګول شوي دي.
بخش بزرگ از پول که از سوی خود تمویل کننده ها بر افغانستان اختصاص
په افغانستان کې د تمویل کوونکو ادارو کوم مرسته چې افغانستان ترازی ادعا کیږي چې ډیره برخه د بهرنیو کارکونکو د استخدام لامل بیرته تمویل کوونکو هیوادونو ته ځي. په کارډیف پروژه کې که تاسو وګورئ له 50% څخه ډیره برخه یې په تخنیکی برخه او ظرفیت جوړونه کې لګول شوې ده.
دغه کمیټې ادا کړې چې د کارډیف پروژې له لارې د لګول شویو پیسو لویه برخه بهرنیانو ته د ماشونو په ورکولو کې لګول شوي او د کرنې پر ودې او پراختیا یې د پام وړ اغیزه نه ده کړې. د میک ادارې پر وینا د کارډیف په پروژه کې سربیره پر دې د تمویل کوونکو ادارو لخوا کمزوره څارنه او تفتیش، خپلوۍ پالنه او په قراردادونو کې بې نظمي نور هغه موارد دي چې د یادې پروژې روړتیا یې تر پوښتنې لاندې راوستې ده. دغه کمیټې تمویلوونکو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د کارډیف په پروګرام کې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره اقدام وکړي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې له ګډې کمیټې سره بحث ته چمتو شي. خو د کارډیف ادارې بیا امریکا غږ ته وویل میک ادارې د کارډیف پروګرام په اړه ناسم انګیرنه کړې ده. د دغې ادارې مشر شکیب سخیزاده په یاد پروګرام کې د ظرفیت جوړونې په اړه وویل
په لومړی وختونو کې چې د افغانانو ظرفیت ټیټ و د پروګرام مصرف یو څه ډیر و، خو نه په هغه کچه چې میک اداره یې وایي. په لومړي پړاو کې کارډیف 1.5 میلیون برټانوي پاونډ سرمایه لري چې په دې کې 46% یې د بلایي وضع مرستو په توګه بزګرانو ته ځي او 14% یې د پروژې د مدیریت لپاره دی.
د کارډیف پروګرام له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د کرنې او بو لګولو او کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او د افغانستان په کچه کرنیزې او بیارغونې پروژې عملي کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر راوستلو باندې کار روان دی. مثلا د انګریزانو د وخت قانون اف سی آر ختمول هم پکې شامل دي. د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه وایي چې فاټا د خیبر پختونخوا د صوبې برخه شي، مګر د پختونخوا د سیمې دوه مهم سیاسي ګوندونه د دې نظر سره مخالفت لري. یو ګوند د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن په مشرۍ ګوند دی او بل د پختونخوا ملي عوامي ګوند دی. د امریکا غږ د پختونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسدي سره د دې او نورو مسلو په حقله مرکه کړې ده چې ساسې پام ورته راګرځو.
د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونه د فاټا یا د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کېدو ملاتړ کوي، خو ستاسو ګوند د مخالفت کوي، دلیل یې څه ده؟
فاټا څلور آرټیکل د پاکستان د کنستټیوشن یو سل اتیا مادي دي و نور پاکستانیانو ته دا یو سل اتیا ټولي رایج دي، ټول ورته متوجه دي، ټول په غاړه کې دي. فاټا د پاکستان سره په څلور آرټیکل تړلې ده. په تفصیل کې نظم یو ایجنسی ده، دا غی پولیټیکل ایجنټ دی. پولیټیکل ایجنټ لکه نوم چې دی سیاسي استازي. اوس که فاټا څوک بدلون غواړي د نوې زمانی مطابق، هیڅ د فاټا وګړي د دې مخالف نه دی، نه هیڅ پښتون د دې مخالف دی. خو په دغه څلور آرټیکل کې دننه تاسو غواړي چې هر سړی ته ووټ ورکول شي، د فاټا هر سړی مني، هر نری مني، هر شوی مني ووټ ورکړي. دا جرګه چې کومه ده، کونسل اف ایلډر، دا منتخب کول غواړي، منتخب یې کوي. بس دغه د دوی د ایجنسی جرګه سوه، د پولیټیکل ایجنټ اختیارات لري کې پولیټیکل سیکرټری کوي، د جرګه به فیصله کوي، سیکرټری به ګورنر خبري، او که خوند پکوي نو منتخب ګورنر ورکوي. منتخب ګورنر به د منتخب صدر پاکستان سره د پاټا د پاکستان د عین مطابق په خصوصي حدودو کې گزاره کوي. دا صحیح پوزیشن سی. فاټا د انګریزان په وخت کې هم، د پاکستان په وخت کې هم، فاټا په پښتو دوه کوره او په انګریزي اصطلاح یې کړ د ډول نېشنل. د فاټا هر سړی د افغانستان او برټیش انډیا سټیزن د دواړو. بیا چې پاکستان جوړ شو، د فاټا سړی بیا پاسپورت اتلای شو، راتلای شو، هلته تجارت کولای شو، هلته تعلیم کولای شو، نو دې معنا دا چې دا خصوصي ریلیشن دی د پاکستان. د دې په دې حالات کې د انضمام خبره د فاټا خلک داسې اخلي چې اصل کې خلک زموږ هغه قدرتي شتمنۍ قبضه کول غواړي چې زموږ په غرونو زموږ په رغونو کې پټې دي. او بانه یې دا جوړه کړې ده، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ زموږ خپل دریځ دغه کما تاسو بیان کړي، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په هیڅ صورت د انضمام په حق کې نه ده. البته یو فکر په پاشا کې خپل ستا کوم مجبوري مجدان خپل صوبه غواړو، هغه د پاشا د ولس خبره ده. پاشا ځلې وزادي سیټ لري، د پاکستان سره موایدی دي. دوی تاسو نو کول یو لک خلک په دغه کې درکې تاسو خاور کې دي چې چیرې بدري د خپل ډیوټي کوي. نور د پاشا خپل سیټ دی، ځکه خپل ده. ته داس تکم به شی کوي، هغه خپل نظام ستا خپل وطن خپل ارض هر پښتروي وربل پر وربل د وطن بیش کړی دی.
د پاکستان نور سیاسي ګوندونه وایي تاسو دا دریز د فاټا یا د قبایلی سیمې د پرمختګ مخه نیسي. تاسو هم نه غواړي چې فاټا د پوسنۍ حالت کې پاتې وي، نو که اصلاحات یا بدلون غواړي نو هغه باید څنګه وي؟
اوس دا وایي دوی وایي اف سی آر دام ټګی ده. اف سی آر په خپل د بلوخ په جریجو دی وایي اف سی آر دی ختم شي، بالکل نو وایي ختم شي. دی وایي هر وګړی دی ووټ ولري مې وایي ودلري
صحیح.
دلته د نوې زمانی مطابق میډیکل کالجونه، د سنا کالجونه، ګراوندونه جوړیږي، جوړ دي سي. دلته د یونیورسيټانه جوړیږي، جوړ دي سي. دلته به منتخب پارلماني بالکل د خپل پارلمان به خو په هغه حدودو کې بوي چې د دوی د پاکستان سره کم تړون دی. د دې پرونه کې به د دې په سایه کې به دوی قبضه مخیالته. پا فاټا پوسه خپل وسایل پوسه.
یعنی تاسو دریز داده چې پاکستان کې کوم نوري څلور صوبې دي دغه حیثیت دی نوی خو پاټا د خپل ځان ته خپل پارلمان ولري خپل اسمبلی دی ولري
خو کوم آرټیکل دوی دغه کړی دي په هغه کې دلنه دي پاټا ته د یوشتم صدې ټول ازادي ورکي خپل منتخب گورنر دی ورکي هغه منتخب گورنر به د منتخب صدر سره خبره کوي پاټا تر هر چا مشتبه ترین نظام را کولای شي.
د پاکستان د فدرالي حکومت سره به هغه ترونه چې په خاص سوي دي دغه پر اساس په دی ول سره جوړ جوړ پاکستان د ډیورنډ کرښې په وجود کې لتیرو څوک نه راسي د خندکونو کیندل او په دې ورستیو کې د غزن تارونو او د کټارو لګول پیل کړی دی او ویلي دي چې تر راتلونکو کال به زیاتره برخه وټړي. ستاسو او د ګوند دریز مصالحه
دا خو د تاریخ خبرې دي زموږ د خطې د غدرې ملک دي د هند او پاکستان منځ کې دغه متنازع دي سرحد کنټرول لاین
صحیح
د چین او هند منځ کې کنټرول لاین دغه چې دی ګور د چین ډیر لوی جنگ پروسو د چین او د هندستان ډیر لوی جنگ پروسو
صحیح
دا غرنګ مصطفی میراث کې ډیر لاین پاته شوی دی لکه په کار دا چې موږ درې سره ملکونه هم هند پاکستان هم چین هند او موږ افغانستان دا خبرې د مازی د میراث په توګه په ورغلوي دا چې حل کو چې هم اختلافي هم شته تعلقي ډیورن لاین په زور په جبر زه دا نه وایم خلک بل معنا وکړي خبره دا نه ده خبره په نکرکو په نفرتونو بس که څوک شو پره کوي پره کوي په دا بس نه کیږي درې زره کیلومتره دغه بیا په هغه کې پلانې کار اختلاف رائے پر موجود بس د خلکو سره ټایم ډېر دی وخت ډېر دی پر تیر دی کې څرنګه چې کیږي دوی خوښه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له تیرو څو کلونو راهیسې ډېرې ترنګلې دي د باور کمی هم دی. د پاکستان حکومت باید څه وکړي چې د دواړو هیوادونو پر یو بل باور زیات شي او په سیمه کې امن راشي؟
ورور پاکستان به مهرباني کوي دا غږ نکونه به مهرباني کوي دا په خې بده د افغانستان سره دا په خې بده د بل چا سره په کار کې موږ ډېر بهترین تعلقات دي د یو ځای خلک یو خلک له زمانو مغزاره تر کړی دي کله نه جنگ نه دي سره کړی د هند سره یو د عزت پر بنیاد په انګریزي کې په ډیګنیټی باندې دا اول نقطه به دا چې افغانستان آزاد مستقل مملکت دی کنه دی دا نقطه ولیکل شو چې نظامین سي او سره د امریکا سي او سره د روسي او سره د ایران چې هرڅوک شي بس بسم الله وکړو دا څه ویش کړن جنگ موږ په وطن باندې موږ ګر کامیرا لیو نه کی موږ کامیرا غر کی موږ امن په لویان یو
ډیر زیاته مننه
ډیر تشکر سلامونه موږ ګر ته دوستان ته ډیر احترام.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د امریکا حکومت د پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډی د قتل په باره کې هغه اسناد خبره کړې دي چې تر اوسه پورې پټ ساتل شوی وو. تحلیل کوونکو په دې نظر دي چې ښایي د اسناد د کینیډی د قتل په غنو اړخونو باندې رڼا واچوي چې د امریکا ملت تر اوسه په انتظار وو. د دې تاریخي غمیزه په حق لا نور تفصیل تاسو ته پام
غواړم. خو راي ولسمشر جان اف کینیډی د 1903 په تکال د نوامبر په 22مه هغه وخت وژل شو چې د ټکساس د ایالت په ډالاس کې په موټر کې سپور و. له هغه سره میرمن جاکی کینیډی هم سپره و. د استخباراتو مامور کنت هیل د ولسمشر لیموزین موټر ته د دغه وژن کې بریډ نورسته په یو څو ثانیو کې ورورسید.
I thought it must have been a fatal wound.
ما فکر کاوه چې ډېر کاری به زخمی شوی وي خو زه ډاډه نه وم. میرمن کینیډی وویل او جاک دای څه وکړل؟ تر دې وروسته هغه وویل جاک پر ما ګران یې.
لی هاروی آسوال چې په خوا شوروي اتحاد ته تښتېدلی و د جان اف کینیډی په خون تورن وګڼل شو. یو خبریال له هغه نه وپوښتل ولسمشر تاو وشت؟ آسوال وویل ما هیڅوک نه دی وشتلی. نه صاحب. دو ورځې وروسته پر اسوال باندې د یو نایټ کلب خاون جک روبي دزی وکړلې او مړ کړ.
د مهم خبرونو اټکی کې د اکشن په پرز د کاتولینا په مرکز بارسلونا کې په سلګونو زره خلکو د اسپانیا په ملاتړ مظاهره وکړه. اسرائیل او د امریکا د فشار وروسته د ستر بیت المقدس په نامه د یوې قانوني لایحې د منځرول سندولې دي. د ترکیې پولیسو د اسلامي دولت سره د اړیکو په شک باندې 133 کسان نیولي دي. د سومالی حکومت د شباب د وسلوالو لخوا په پایتخت مګدیشو کې د یو هوټل د محاصره او د تلفاتو په تعقیب د غهواد د پولیسو او استخباراتو قماندانان له خپل ځمندونه ګوښه کړل. د تایلند د فقید پاچا بولبول ابدالرزاق مړی د 5 ورځې مذهبي مراسمو په پای کې نن د یکشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې په شاهي ماڼۍ کې خاورو ته وسپارل شو. پاچا بولبول چې د اتیا کلونو په عمر تیر کال په اکتوبر کې له اوږدې ناروغۍ نه مړ شوی و. تقریبا 15 میلیونه خلکو یې نن په جنازه کې ګډون وکړ. او د سنگاپور صدراعظم سین لونګ د آسیا پاسیفیک د سیمې هیوادونو ته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر په مناسبت ویلي دي چې متحده ایالات او چین باید نږدې او دوستانه اړیکې وساتي.
د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د آشنا رادیو د دې خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.